السلام علیکم ل غرمه نه مخکې لس بجې شوې قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادیم او د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته خبرونه اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې امان الله امیرزی پر مخ وړي او ری چې د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما ملت ته په وینا کې نن وویل چې د روان میلادي کال تر پایه پورې به امریکا او متحدانی په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوي. ولسمشر اوباما ویل کچیرته افغانستان او امریکا په خپلو کې امنیتي تړون لاسلیک کړي نو یو کم شمیر ځواکونه به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوري. خو په سر کې له فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روان کال تر پای به په افغانستان کې د امریکا او د هغه د متحدانو روانه اوږده جګړه پای ته ورسیږي. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار وایي دی باور لري چې له واک څخه د ولسمشر کرزي له لرې کېدو وروسته به د طالبانو او د کابل حکومت ترمنځ د سولې د خبرو لپاره غوره فرصت برابر شي. او د روسیې په شمالي قفقاز کې چین جمهوریت اولمپیک ته مشال هرکلی وکړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روان کال تر پای به په افغانستان کې د امریکا او د هغه د متحدانو روانه اوږده جګړه پای ته ورسیږي. ملت ته په خپله وینا کې ولسمشر اوباما وویل امریکا به تر 2014 کال وروسته د یو متحد افغانستان ملاتړ وکړي.
تر 2014 کال وروسته موږ د یو متحد افغانستان چې د خپل راتلونکي مسؤلیت په خپل لاس کې واخلي ملاتړ کوو. که چیرې افغانستان امنیتي تړون چې اوس مهال خبرې ورباندې روانې دي لاسلیک کړي، د امریکایي او ناټو ځواکونو یوه کوچنۍ برخه به په دغه هیواد کې پاتې شي.
باراک اوباما په افغانستان کې د پاتې کېدو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو روزنه د خپل ماموریت یوه برخه وبلله. د نوموړي په وینا د یو څه وخت لپاره به له افغانستان سره د امریکا د اړیکو په څرنګوالي کې بدلون راسي، خو وایي یو شی چې نه بدلېږي هغه دا چې امریکا به پرې نږدي چې بیا تروریستي حملې ورباندې وسي. او زیاتوي د القاعدې لخوا هر ډول ګوښ په تعقیب او پر وړاندې به مبارزه کوي. په دې اړه نور جزئیات په روانه خبرونه کې اورېدلی سي. بلخو په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار وایي دی باور لري چې له واک څخه د ولسمشر حامد کرزي له لرې کېدو وروسته به د طالبانو او د کابل حکومت ترمنځ د سولې د خبرو لپاره غوره فرصت برابر شي. سرتاج عزیز دا څرګندونه تیر ورځ په واشنگټن کې د جونز هاپکنز پانتون د نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وکړه. سرتاج عزیز ویلي د هغه شخصي باور دا دی چې د افغانستان د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته به طالبان شایي له نوي افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. امریکایي څېړونکي وایي 200 میلیون امریکایي ډالر د افغان ځواکونو د سواد د زده کړې لپاره ځانګړې شوي وي، خو داسې ښکاري چې دغه هدف نه دی ترلاسه سوی. د ناټو په مشرۍ ائتلافي ځواکونو غوښتل چې د 2014 کال تر پایه باید ټول افغان امنیتي ځواکونه سواد ولري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر چې کانګرس په دغه هیواد کې د لګښتونو د څارنې لپاره جوړ کړی دی په یوه راپور کې وایي د 2014 کال تر فبروري پورې د افغان ځواکونو تر درېیمې زیاته برخه بې سواده وه. د سیګار د دفتر په وینا شایي د هدف ته رسیدل ممکن نه وي چې سل په سلو کې افغان ځواکونه باسواده سي. په راپور کې څرګند شوی دی چې دا هم معلومه نه ده چې تر اوسه څومره افغان عسکر باسواده سوي دي. د افغان امنیتي ځواکونو شمیر شاوخوا 3.5 لک دی. خبریال څېړونکی او لیکوال محمد قسیم اخګر پرون په کابل کې په خپل کور کې وفات شو. قسیم اخګر له تیر یوه کال راهیسې ناروغ و او د افغانستان د دولت او د خپلو دوستانو په مرسته هند، ترکیې او پولنډ ته د درملنې لپاره استول شوی و. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د محمد قسیم اخګر پر مړینه د خواشینۍ پیغام خپور کړی دی او د هغه خدمات یې د قدر وړ بللی دی. او د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 45 پوله، یو اروپایي یورو 9 افغانۍ 90 پوله، یو سترلنګ پاوند 94 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومنه 9 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 503 افغانۍ. وسمڅو نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل وروستي وینا کې په ټوله کې د بیوزلو او شتمنو ترمنځ د واټن د راکمولو لپاره د کړه او ماسر وړاندیزونو اعلان وکړ. شغلی اوباما د امریکا پر اقتصادي پیاوړتیا ټینګار وکړ او هم د هغو کارکونکو چې د فدرال د نوي قراردادونو لاري په کار ګمارل سوي د ماشونو د ډیرېدو د فرمان خبره یاد کړه. د ولسمشر اوباما د وینا چې له کانګرس سره په ګډه غونډه کې وسوه د امریکا پر وخت د بیګا پر 9 بجو پیل سو او میلیونونو وګړو د ټلویزیونونو لاري تعقیبوله. د روسیې په شمالي قفقاز کې چې چین جمهوریت د اولمپیک د مشال هرکلی وکړ. ټاکل سوی ده چې د فبروري په 1 د اولمپیک لوبې چې چین ته نږدې د توري بهیرې په سوچي استراحت ځای کې پرانستل سي. د چین کرملین پلاوه مشر رمضان قادروف د سې شنبې په ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د اولمپیک مشال د ګرځونې د لوبغالي شاوخوا وګرځوه. ټاکل سوی ده چې دغه مشال د چچنیا په نورو سیمو کې هم وګرځول سي. مسلمان او افراطیانو په شمالي قفقاز کې خبرداری ورکړې ده چې د سوچي د اولمپیک لوبې به ګډوډوي. بلخوا ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل چې روسیه باید د سربیره له اوکراین سره نوي اقتصادي تړونونو ته ژمنه پاتې سي چې د ناکراریو له امله د اوکراین په حکومت کې بدلونونه راغلي دي. د روسیې ولسمشر پرون په برکسل کې د اروپایي ټولنې او روسیې ګډې غونډې ته وویل
Что же касается нашей готовности помочь
Украине. لکه څنګه چې موږ له اوکرين سره مرسته ته چمتو شوی یو، د دې په اړه مخکې هم خبرې کړې وې. او یو ځل بیا وایم چې موږ غواړو چې 15 میلیارډ ډالر مرسته وکړو او د انرژي بیه تدریجي راکم کړو، خصوصا د ګازو بیه له اړتیا سره سم راکم کړو. او دا کار به د کوم ځانګړي حکومت لپاره نه، د اوکرين د خلکو لپاره کوو.
اوکرينسکي نارود.
پوتین د مرستو ژمنه په نومبر کې ورسته تر دې وکړه چې د اوکراین حکومت له اروپای ټولنې سره د اړیکو د نږدې کېدو تړون لاسلیک نه کړ او له دې سره په اوکراین کې د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ پر ضد پراخ اعتراضونه پیل شوه. د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ شخړې په مرکز کیف او د اوکراین په یو شمېر نورو سیمو کې روانې دي. د اوکراین صدر اعظم میکولا ازروف پرون استعفا وکړه. د ولسمشر یانوکوویچ نږدې ملاتړی و. ولسمشر د صدارت وړاندیز مخکې له د اپوزیسیون یو مشر ارسینی یاتسینویک ته کړی و، خو هغه دغه وړاندیز رد کړ. د مصر د لری کرایسی ولسمشر محمد مرسی محاکمه د فبروري تر 28 د دې لپاره وځندول سو چې سرنوال دغه د دوسیې چیرنې ته نور وخت پیدا کړی. د سې شنبې په ورځ چې کله مرسی محکمې ته حاضر سو، په قهر یې پر قاضي ناره کړ چې ته څوک یې. د مصر دغه پخوانی ولسمشر تورن سوی دی چې په 2011 کال کې له زندانه 60,000 بندیانو ته د تیښتې په زمینه برابرولو کې مرسته کړې ده. له مرسی سره 130 تنه نور هم تورن سوي دي. بل لور ته چارواکو وویل چې پرون په قاهره کې یو موټر سایکل سپاره د کورنیو چارو یو جګپوړي چارواکی جنرال محمد سعید وواژه. همدارز وسلوالو په قاهره کې د یو کلیسا پر ساتونکو ډزې کړې چې یو پولیس یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ومنله چې د اروپایي ټولنې ځواکونه د مرکزی افریقا په جمهوریت کې ځای پر ځای سي، څو هلته د شخړو د مخنیوي پر روانو هڅو کې مرسته وکړي. د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوڅ اکثریت پریکړه وکړه چې او ویل چې د اروپایي ټولنې پوځیان هلته د ملکیانو د ساتنې وړتیا لري. د رواني میاشتې په پیل کې اروپایي ټولنې موافقه کړې وه چې 600 پوځیان به د مرکزي افریقا جمهوریت ته استوي. تر اوسه دا څرګندونه ده چې د اروپایي ټولنې کوم هیوادونه به د امنیت شورا له پریکړې سره سم د مرکزي افریقا جمهوریت ته خپل عسکر ولېږي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې په دغه هیواد کې به د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ شخړې په یوه ناورین بدل سي که یې مخه ونه نیول سي. خبرونه پای
لا فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. ولسمشر بارک اوباما وی د روان کال تر پای پورې به امریکا او متحدانه په افغانستان کې خپل ماموریت بشپړ کړي، خو ولسمشر اوباما ټینګار کوي چې له 2014 کال وروسته به هم امریکا د یو موټي افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
We will complete our mission there by the end of this year and America's longest war will finally be over.
پاراونه خبرونه کې ورچې د سوداګریو سره یو خونی د ولسمشر کرزی له خوا د دوی د وړاندیزونو له منلو هرکلی وکړ او ټینګار وکړ چې باید عملی شي. د کابل چاپ مطبوعاته کتنه کو او د نورو ریپورتونو سربیره د پښتو پخوانی تکړه سندرغاړي ایوب استاد چې اوس په جلال آباد کې د رنس په بستر پروت دی حال اخلو. اخبارونه په دوهمه برخه کې د ګړې اچار او کور کلی 19 پروګرامونه اورئ. تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما وای د روان میلادي کال تر پای پورې به په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. ملت ته په خپل وینا کې ولسمشر اوباما ویل له متحدانو سره یو ځای به امریکا د روان میلادي کال تر اخره پورې خپل ماموریت په افغانستان کې بشپړ کړي.
After 2014, We will support a unified Afghanistan.
دوی له 2014 کال وروسته به کله چې افغان ځواکونه د خپل هیواد امنیتی مسؤلیتونه سمبالوي، متحده ایالات به له یو موټی افغانستان څخه چې د خپل راتلونکي مسؤلیت به پر غاړه لري ملاتړ وکړي. که افغان حکومت هغه امنیتی تړون چې موږ یې په اړه خبرې کړې دي لاسلیک کړي، نو له ناټو سره یو ځای به یو کم شمیر امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. دا ولسمشر اوباما په وینا دا سرتیری به د افغان ځواکونو د روزنې له هغوی څخه د ملاتړ او د القاعده پاتې شونو پر ضد د مبارزې ماموریت پر مخ وړي. ملت ته په خپله وینا کې د امریکا ولسمشر ویل د یو څه وخت لپاره به له افغانستان سره د امریکا په اړیکو کې بدلون راشي، خو یو څه به نه بدلیږي او هغه دا دی چې زموږ اراده ده چې بیا به ترستان پر متحده ایالاتو حملې ته نه پرېږدو. د القاعده شبکې په اړه د امریکا ولسمشر ویل په داسې حال کې چې د دې شبکې مشرتابه د ماتې په حالت کې دی، بیا هم خطر پر ځای پاتې. د باراک اوباما په خبره د شبکې پورې اړوند وسلوالو ډلو په نورو سیمو لکه سومالیا، یمن، عراق او مالی کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. موري داخلي اقتصادي مسایلو او مهم موضوعاتو په اړه د سرګندونو سربېره د ایران د اټومي لانجې په سوریه کې د روانه جګړې او په اوکراین کې د سیاسي بحران په اړه هم خبرې وکړې. د متحده ایالاتو جمهور رئیس یو ځل بیا د ګوانتنامو زندان د تړلو ژمنه هم وکړه. دوستانو، د افغانستان په اړه د ولسمشر اوباما د سرګندونو د تحلیل په خاطر همدا شیبه د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه استاد نصرالله ستانکزی سره د تلیفون په لیکه کې دی. استاد، خبرونه ته په خیر راغلی. کلمړی دا ماته وایي چې ولسمشر اوباما وایي چې جګړه د روان میلادي کال تر پای پورې ختمو او ماموریت بشپړو. اکثر خلکو سره دا پوښتنه ده چې په افغانستان کې حالت واقعي دي ته اماده دي چې دا جنگ نور پای ته ورسیږي؟
مختلف سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د امریکای له نظره د جنگ ختمېدل د سیمانه لوي چې د دې ماموریت ختم کوي وګڼو خبري، یعنی هغه ماموریت چې د دولس کال په افغانستان کې درلوده دغه د ختمېدو اعلان کوي. د جګړې د ختم معنا په افغانستان کې زه فکر کوم ډېره توجیه وړ نه ده. په دې معنا چې لا تر اوسه پورې په افغانستان کې په دې سیمه کې جګړه دوام لري او جګړه زه فکر نه کوم چې تر 2014 کال پورې په افغانستان کې ودرېږي. په دې معنا چې دا اوس هم جګړه شته او جګړه به دوام ومومي.
اکثره د ولسمشر اوباما او امریکایي مقاماتو په خبرو کې راغلي چې دوی بل 2014 کال وسه هم له افغانستان سره خپل مرستو حکومتونو ته دوام ورکوي. دا ځل ولسمشر اوباما ویل چې له یو موټي یو پرچا افغانستان څخه به ملاتړ کوي. څه معنی کوي دا خبره؟
یعنی په دې معنی چې دوی به خپل هغه د ماموریت بڑه په افغانستان کې بدلوي، لکه چې دا خینه هم ویل چې یو اتا د لزبون په کانفرنس کې په چې دا څو په دې مسله باندې تاکید وشو چې 2014 کال کې به د ناتو او د امریکا د متحده ایالاتو پوځي عملیاتونه ودرېږي او د ماموریت بڼه به تغییر وکړي. هغه په دې معنی چې په افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو او د ناتو د هیوادونو استراتیژیک روابط وجود لري، هغه له واحد افغانستان سره نه، د متحده افغانستان نه تجزیه منونکي افغانستان او پیاوړی افغانستان سره دوام مومي. د خبرې مفهوم هم دا کېدای شي.
په عین حال کې د افغانستان اړوند څرګندونې په واشنگټن کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیر شپه ویلي دي چې د امریکا د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرې خای طالبان له نوي حکومت سره وکړي او کولسمشر کرځه په واک کې نوي، نو دا به غوره طالبان دا غوره غني دغه په وینا چې د سولې خبري وکړي. د پاکستان د دغه لوړپوري مقام د دې خبرو اصلي هدف څه دی چې آیا ولسمشر کرځه د سولې پر وړاندې خنډ دی؟
دا به پاکستانیانو تعبیر دوه دلیل ممکن وشي. یو دلیل دا دی پاکستانیانو نظر چې د ښاغلي کرځي د حکومت دوره کمه پاتې ده، او بل دلیل دا کېدای شي چې پاکستان باندې د افغانستان دولت په دې وروستیو کې ځینې نوکې درلودلې په تېره بیا چې د سولې پروسې ته همکاري نه کوي. اما اصلي خبر دا ده چې زه فکر کوم چې پاکستانیان یو ځلې بیا وخت ضایع کوي او انتظار باسي د 2014 کال تر پایه پورې چې که وضعیت په بل ډول شي هغوی خپله ګټه له دغه وضعیت نه پورته کړي. یعنی پاکستانیان فقط په دې تېرو 12 کالو کې غربي نړۍ ته هم فریبر کړی، کابل مقامات ته هم فریبر کړی او وړي چې په دې شکل باندې وضعیت ځنډوي چې تر څو له هغه نه دوی په خپله ګټه سو استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه کور ودان دوستانو د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه استاد نصر الله سنګزی و چې د افغانستان پړې د ولسمشر اوباما د تازه سرګندونو په باب له تاسو سره خپل نظر شریکو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او سرنیو خونې د ولسمشر کرزی لخوا د دوی د وړاندیزونو له منلو هرکلی وکړ او ټینګار یې کړی چې باید دا عملي شي. د یو شمېر افغان سوداګرو او پانګوالو د تېر یکشنبې په ورځ د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د پانګونې د هڅولو په هدف یو غونډه کې افغان ولسمشر ته ځینې پیشنهادونه وکړل. له بل خوا ځینې افغان سوداګر وایي باوري نه دي چې دا وړاندیزونه به د حکومت لخوا عملي شي. نور جزئیات د صفي الله ستانکزي په رپورټ کې اورو.
د قانونو د قانون تصویب صنعتکارانو ته د صنعتي پارکونو د ځمکو ورکړه او د صنعتي پراختیا د بانک لسره پرانیستل د افغان سوداګرو مهم وړاندیزونه و چې د ولسمشر لخوا منل شوې دي. دغه وړاندیزونه د تیر یک شنبه پورې د ځینو افغان سوداګرو لخوا د خبرو اترو په نتیجه کې حکومت ته وشول او د وزیرانو شورا د دوشنبه پورې تایید کړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر محمد قربان حق جو د سه شنبه پورې په یو خبري غونډه کې په دې اړه خوښي وښوده چې ځینې وړاندیزونه د افغان حکومت لخوا منل شوې دي.
موضوع تصویب قوانین معادن قانون مبارزه علی تطهیر پول
ویل کیږي چې ولسمشر دا منلی چې د قانونو د پیسو د سپینولو سره د مبارزې او د ترهګرۍ د تمویل پر ضد قوانین به لاسلیک کړي. د وزیرانو شورا تیر ورځ منل شي د روغتیا په برخه کې پانګونه هم د پانګونې د هڅولو په پالیسۍ کې شامل شي. او بل موضوع دا چې کورنۍ او تولیداتو ته لومړیتوب ورکول دي چې د وزیرانو شورا منلی چې په ټولو قراردادونو کې هڅه وشي چې کورنۍ تولیدات وپیرل شي.
د تمام قراردادهای دولتي باید کوشش شوه کې تولید داخلي خریداري شي.
سوداګرو په مجموع کې افغان ولسمشر ته څوارلس وړاندیزونه کړي چې د ښاغلي حق جو په خبره نه هی منل شوي او پنځه نورې د اقتصاد عالي شورا ته لیږل شوي تر څو یې په اړه غور شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې په خبره د شوي وړاندیزونو په عملي کېدو سره به په هیواد کې د پانګونې کچه لوړه شي او سوداګرو ته به هم ځینې اسانتیاوې رامنځته شي. اخوا ځینې افغان سوداګر وایي چې په اوسنیو حالاتو کې د هیواد اقتصادي پرمختګ جدي اقداماتو ته اړتیا لري. دوی وایي که چیرې شوي وړاندیزونه پلي نه شي افغان سوداګر به د حکومت په پریکړو خپل باور له لاسه ورکړي. یو سوداګر حاجي فرید په دې اړه وویل:
موږ هیله دارو چې هغه کوم تصویبونه چې وسوي دي د خصوصي سکتور د رشد لپاره عملي کولو په خاطر باندې عملي ګامونه پورته کړي تر څو موږ وکولای شو په داخلي مارکیټ کې خپل رقیبانو سره یو رقابت وکړای شو، په اساس باندې هم ملي او بین المللي متقاضیان ته ورسیږو. د دې صورت کې چې دا عملي نسی واقعا مشکلات زموږ سره دي. بیا هم دا زموږ هیله به بیا راتلونکي حکومت ته راتلونکي حکومت کې بدیل حکومت داسې حکومت وسیږي چې دا مشکلات د خصوصي سکتور په سمه توګه باندې ورسیږي.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان سوداګر د اسانتیاو له نشټوالي او ستونزو ته له نه پاملرنې شکایت کوي، بلکې له څو کلونو راهیسې سوداګر له ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له بلې خوا ځینې اقتصادي کارپوهان هم وایي چې په تیرو دولسو کلونو کې افغان حکومت د پانګوالو او سوداګرو ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم د اورو چې د کابل چاپ د نن ورځې مطبوعاتو څخه خبره کړي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ناتو د عمومي منشي ورستیو څرګندونو او په واشنگتن کې د سرتاج عزیز او جانکيري خبرو ته ځانګړي کړي. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د ناتو د عمومي منشي په حواله لیکلي چې د امنیتي تړون د لاسلیک ځنډېدو نړیوال مالی ملاتړ له خطر سره مخ کړی. ورسپانې په مطلب کې د راسموسن هغې خبرې ته اشاره کړې چې ویلي دي نه پوهېږي چې افغانستان به د نړیوال ټولنې له مالی ملاتړ پرته څنګه د خپلو څه باندې درې نیم لکو امنیتي ځواکونو لګښتونه برابر کړي. ویسا د راسموسن په وینا لیکلي افغان مشران نه باید د امنیتي سند د نه لاسلیک کېدو منفي اغیزې له پامه وغورځوي. سرنوشت ورسپانې هم په خپل لومړي مخ کې د ناتو همدې خبرداري ته اشاره کړې چې ویلي دي که چیرې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي دغه هیواد ته به د بهرنیو مرستو دوام ګران وي. ورسپانې په مطلب کې لیکلي له امریکا سره د سند نه لاسلیکول به په افغانستان کې د ناتو د حالت په اړه تړون هم تر اغیزې لاندې راولي. سرنوشت بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي د سولې په برخه کې د امریکا تکرارېدونکي دروغ. ورځپاڼه لیکي افغان حکومت په وار وار امریکا ته ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره عملی ګامونه اوچت کړي، خو امریکایي چارواکو په دې اړه ځواب نه دی ورکړی او امریکایان هڅه کوي چې د فشار په وسیله له افغانستان سره امنیتي سند لاسلیک کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي پاکستان له امریکا وغوښتل چې له افغانستانه په وتلو کې احتیاط وکړي. ورځپاڼې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم د سلاحکار سرتاج عزیز هغه خبره راخیستې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته یې ویلي امریکا باید یقیني کړي چې له افغانستانه یې د عسکرو وتل په سیمه کې کومه خلا نه رامنځته کوي. سرتاج عزیز ویلي امریکا باید د افغانستان د راتلونکي په اړه پریکړه کې د پاکستان ثبات هم له پامه ونه غورځوي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا د افغانستان د ثبات په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې امریکا د افغانستان د سولې اساسي لوری دی. ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د امریکا او نړیوالې ټولنې لسکلن حضور د سیمې او افغانستان ستونزې پیچلې کړې او نړیواله ټولنه په دې برخه کې د افغانستان فریاد نه اوري. دنیا ورځپاڼه د خپل سرمقالې په ترڅ کې لیکي که امریکا وغواړي په یوه میاشت کې په افغانستان کې سوله راتلی شي. ورځپاڼې لیکلي افغانان نور له جنګه پتنګ شوي او له امنیتي سند څخه ورته سوله او امنیت ډېر مهم دي.
د پښتو ژبې پخوانی تکړه سندرغاړی ایوب استاد اوس په جلال آباد کې د رنس په بستر پروت دی. د ایوب استاد اولادونه نشته، له ورور سره په کور کې دی، خو د هغوی اقتصادي وضعیت هم ډیر خراب دی. په همدې خاطر د ایوب استاد د درملنې په موخه په ننګرهار کې یو شمېر فرهنګیانو ورته د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی دی. زموږ خبریال شاه محمود شینواری همدا موضوع او د ایوب استاد د زړه خواله په دې رپورټ کې راخستې ده.
ایوب استاد د پښتو ژبې هغه پخوانی خوږ ژبې سندرغاړی دی چې کلونه کلونه یې د پښتو ژبې کلاسیکي موسیقۍ د پیاوړتیا لپاره کار کړی او د هغه د خوږ غږ اوس هم د ډیرو په زړونو کې ژوندی دی چې په اورېدو یې د اصلي موسیقۍ تنده پرې ماتیږي. ایوب استاد ټول عمر د موسیقۍ ټنګ ټکور او له خوښیو په ډکو محفلونو کې تیر کړی، خو اوس چې عمر یې شاوخوا اتیا کلنۍ ته رسیږي د ګڼو ناروغیو ښکار شوی او په جلال آباد کې د خپل ورور په کور کې د ناروغۍ او بېوزلۍ شپې او ردی سبا کوي. د هغه وراره ولید وای ډیر وخت شو چې د ایوب استاد خو سترګو او غوګونو کار پرې خیده.
زما تر ده دا غسه مشکل لري چې په دوه کسانو د مونږ وړو رفاجت ته په دوه کسانو بیرته راوړو دي. دوه دفعه موټر وه موټر نو ورست اوس دا د تکلیف دوه غوګونو ملري او پسې سترګې ضعیف دي. نو دا مشکلات دي زیات دي. روز مره خو انسان په حالت کمزورو دو کی.
که څه هم ایوب استاد خپل اولادونه نه لري، خو د هغه د ورور اقتصاد هم تر دې کچې کمزورې دی چې د دله درملنې څخه عاجز دی. نو په همدې خاطر د هوا تکران زورګر حمدالله ارباب وای کله چې دی د ایوب استاد له حاله خبر شو نو د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد سره په ګډه نوموړي ته د مرستې د راټولولو کمپین پیل کړ. ارباب پر ټولو فرهنګیانو او حکومتي چارواکو غږ وکړ چې دغه ډول فرهنګي سټي باید په ژوندۍ ونازول شي.
د پاره د صحیح شعر انتخاب خام موسیقي ځکه خو د غزل په برخه کې د دې ډېر لوړ مقام دی. نو دغه خلکو باید ستاینه وشي او د هغوی په ژوند باندې وشي، نه دا چې فرزندې مړه شي او بیا د هغوی په مزارونو باندې منګه غونډې او ټولنې راځي او د هغوی یادونه کوو. د دې په ژوند باندې ځکه دوی به ډېر مادیاتو ضرورت هم نه لري، دوی ته به صرف یو د تسکین د خاطر که خلک د دوی په ژوند ورشي دوی ته وایي چې کور مدان من نه تاسو خدمت کړی. نو دغه کلتور ته باید وده ورکړل شي. په افغانستان کې دا بدبختانه نشته.
دا چې دغه پیل شوی کمپاین څومره ګټور تمام شوی باز محمد عابد وای د ننګرهار والی او یو شمېر نورو فرهنګ پالو له ایوب استاد سره یو څه مرستې کړي او ځینو ورسره بیا وعدې کړي چې هغوی به هم په نږدې وخت کې ورته وسپاري.
د نیکمرغه په دغه مرستو کې موږ سره د پېښور نه د کابل نه په ننګرهار کې او ته د خارج نه دوستان رامله شول او کافی اندازه مرستې وکړي. لنی کمرغه زموږ دغه غږ د ننګرهار والی عطاوله لودین غږونو ته هم رسیدلې او هغوی هم 50,000 روپۍ مرستې وکړي. د هغوی د مرستو سره موږ راغلو، د فرهنګیانو په یوه ډله کې راغلو او هغه مرستې مدیلت ورکړلې.
عابد وای کورنۍ ته سپارښتنه کړې چې د ایوب استاد درملنه پیل کړي او دوی هڅه کوي چې نورې مرستې هم ورته راټولې کړي. د هیواد خوږ ژبه سندرغاړی بریالی سمدی وای د او د په څیر نور ګڼ شمېر هنرمندانو د ایوب استاد لاسنیوی کړی، ولې د هغه تشه نشي ډکولی ځکه نوموړی د یو ځانګړي سبک خاوند دی. سمدی په ننګرهار کې د فرهنګیانو له دغو هڅو څخه مننه وکړه چې د خپل هیواد بې وزله هنرمندانو ته مرستې جلبوي.
فرهنګیانو نه مننه کوو، زمونږ د ارباب صاحب نه مننه کوو، د باز محمد لالا نه، د ټولو یارانو دوستانو نه چې چا ورسره کومک وکړو د هغې نه مننه کوو چې رالی او پوښتنه د دې وکړو. او خدای دې وکړي چې دغسې زمونږ هر مشر وپاللی شي، هر مشر زمونږ هنرمند دغسې پوښتنه وشي د هغې.
که څه هم ایوب استاد د خبرو کولو توان نه درلود، خو بیا هم له ازادي راډیو سره په یوې لنډې مرکه کې له هغو ټولو خلکو مننه وکړه چې له ده سره یې مرستې کړي.
کومک چې چا کړی دی که نه، خدای د ژوندی لري، خدای د خیر ورکړي، خدای د خوشحال لري چې ښه څوک چا سره کوي یاد نه وځي. زما دپاره هم افتخار دی، حکومت نام نیکی دی.
کله مو چې له استاد ایوب نه د ازادي راډیو د اوریدونکو لپاره د یوې سندرې د زمزمه کېدو غوښتنه وکړه، هغه خپلې چاودلې شونډې پرانستې او په مړ ژواندي غږ یې دا سندره زمزمه کړه.
راشه جانانه شمهربانه، راشه جانانه شمهربانه، جیون کے گم سالی جرانا، دست دست گو بلا پماشا، او گرال میں خواتا میرا شہائے، در در مانا شمیر بانا، لیوان گیگم انسان.
ده اوونا تر اوو ورزی پا اونی کی
دا خیبر پختونخوا یو شمېر لیکوالو او د سیاسي ګوندونو غړو او د مدني ټولنې فعالانو د دې ایالت د حکومت لخوا د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو په مرکز کې د ملالې یوسفزۍ د کتاب د مخکتنې د غونډې سبوتاژول غندلې دي. په اړه له پېښوره زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا یو شمېر لیکوالو او د سیاسي ګوندونو غړو او د مدني ټولنو فعالانو د دې ایالت د ایالتي حکومت لخوا د ملالې یوسفزۍ د کتاب د مخکتنې غونډه سبوتاژول غندل. د راپورونو له مخې ټاکل شوی وه چې د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز، د پاچا خان تعلیمي مرکز او یو شمېر مدني ټولنې به د سه شنبې په ورځ د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو په مرکز کې د ملالۍ یوسفزۍ د کتاب د مخکتنې غونډه وکړي. خو د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د ناامنۍ امنیتي وزي او یو شمېر نورو نامعلومو وجوهاتو له امله دغو ټولنو ته اجازه ورنه کړه چې د نوموړي د کتاب د مخکتنې غونډه وکړي. د پاچا خان تعلیمي مرکز مشر او د سیاسي او سیمه ایزو چارو شنونکي خادم حسین لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کتاب د مخکتنې د غونډې د تیاریو په وروستۍ شپه د خیبر پختونخوا دو ایالتي وزیرانو د ټلیفون له لارې خبرداری ورکړ چې د ملالۍ یوسفزۍ د کتاب له مخکتنې د لاس واخلي.
د خیبر پختونخوا دو وزیرانو د وی چې دا تاسو بند کې موږ سره خبر وکړه، موږ د دې نه انکار وکړو ځکه چې دا قانوني موږ ته ښکاره دي چې دا دستوري قانوني تور باندې ټیک خبره نه ده او منطق سره هم نه جوړیږي. یو خو دې بیان د ازادۍ خلاف ورزي ده، دویم د بل بنیادي حق چې تاسو راغونډې دی شي د راغونډېدو د حق پابندي ده، او درېیم د تعلیم د حق چې هغه بنیادي حق ګرځول شوی دی د هغې باندې پابندي ده.
نوموړی همداراز وایي د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت له هغو خلکو ویریږي چې نه غواړي په دې ایالت کې تعلیم پرمختګ وکړي او دا ټولنه د سیالو سیاله شي. د ملالۍ یوسفزۍ کتاب د 2013 میلادي کال په اکتوبر کې په انګلستان کې خپور شوو چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې تود هرکلی وشو. د خیبر پختونخوا نامتو لیکوال او شاعر هاشم بابر له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
دا صریحا چې کوم د انساني حقوقو خلاف ورزي ده، لیکن دې سره سره چې کوم دی دا اقدام د خیبر پختونخوا غیر قانوني دی، ځکه چې ایریا سټڈی سینټر چې کوم دی هغه یو خود مختار اداره ده، هغه د صوبې د تحویل لاندې نه ده. دا دیدا دانستا زوراوری دا
دا عوامی نیشنل ګوند جکپور غړی او پخوانی ایالتی وزیر شګفته ملک لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل د خیبر پختونخوا ایالتی حکومت نه غواړي چې په دې ایالت کې د دنجونو تعلیم وده وکړي او دوی دغه خلکو ازدازی توپ کوي څوک چې نام نه غواړي او نه تعلیم
منشور دے اماغ دی چکم دا آغا خلقو دے دا خود اترا اگرو سپورٹر خلق دی دا آغا معاشی میں چکم کنٹریبیوشن دے نو پورا دنیا حقا مان دی اور بیا دا کتاب چکم دا مخکتن والو دا ہے پا دے وجہ سٹاپ کچے اگوی نگواری دا دے ملک کنانا دا دے ملک بچے چی دی آغا دے پا مخلاڑی شی
ازادی راڈیو حسا اکڑا چی پا دے آڑا دا خیبر پختونخوا دا ایالتی حکومت نظر معلوم کری خطر پر لپس یاڑی کنی ولو سر بیر پر دے اونا توانی دا چی دا دے ایالت لویان شاہ فرمان او یا هم د صحت لو وزیر شوکت یوسف زی سره اړیکی ونیسی او په دې اړه د دوی د حکومت نظر معلوم کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری دوستانو لسنی می بجی شوې دي ل فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روان کال تر پای به په افغانستان کې د امریکا او د هغه د متحدانو روانه اوږده جګړه پای ته ورسیږي. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د دې باور لري چې له واک څخه د ولسمشر احمد کرزي له لړ کېدو وروسته به د طالبانو او د کابل حکومت ترمنځ د سولې د خبرو لپاره غوره فرصت برابر شي. امریکایي څېړونکي وایي 200 میلیون امریکایي ډالر د افغان ځواکونو د سواد زده کړې لپاره ځانګړي شوي خو داسې ښکاري چې دغه هدف نه دی ترلاسه شوی. خبریال څېړونکی او لیکوال محمد قاسم اخکار پرون په کابل کې په خپل کور کې وفات شو. ټاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د امنیتي وضعیت په اړه د دغه هیواد پارلمان ته وینا وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل وروستۍ وینا کې په ټوله کې د بېوزلو او شتمنو ترمنځ د واټن د راکمولو لپاره د کره او موثر وړاندیزونو اعلان وکړ. د روسیې په شمالي قفقاز کې چیچن جمهوریت د اولمپیک د مشال هرکلی وکړ. د مصر د لری کرایسي ولسمشر محمد مرسي محکمه د فبروري تر 28 نیټې وټنډول سو. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ومنله چې د اروپای ټولنې ځواکونه د مرکزی افریقا په جمهوریت کې ځای پر ځای سي څو هلته د شخړو د مخنیوي پر روانو هڅو کې مرسته وکړي.
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. افغانی غالی د نوري نړۍ له غالینو سره څه توپیر لري؟
ټول جهان ته معلومه ده چې افغانی کنټرول جهان کې نوم لري. بهترین جنس چې پیژندل شوی افغانی قالین دي.
لدومره کیفیت سره یې ولی په خپل هیواد کې بازار سول دی.
قیمته دین خو چې چاور تواسه ورسیږي وایي.
بل دا چې ولی افغانی غالی گاونډي هیواد په خپل نوم صدروي.
موږ تاسو حکومت څخه بی خبره ده. سر پمدا شیلرو دا موږ نه پاکستان واخیست.
لدی مطلب سره تمثيل جوړام چم چې لازادې رادیو سره وسی. قدر من اورتونکو افغانی غالی د افغانستان له پخوانیو تولیداتو څخه شمیرل کیږي او په ټوله نړۍ کې لومړی مقام لري. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤل کسان وایي چې هر کال په المان کې د غالی سیالۍ ترسره کیږي. کله چې د لومړي ځل لپاره په 2008 کال کې افغانی غالی د سیالۍ ته وړاندې شوې لومړی مقام یې وګاټه. سکل هم په لومړي کتار کې راغلی. دا ځکه چې د افغانی غالی مواد لکه وړۍ او رنګونه طبیعي دي، بل ټول کار یې پلاس کیږي. او بلدا چې د افغاني غالۍ اوبدونکو ته د کسب لپاره نه کنه پاتې دی. دوی په دې کار کې پوره مهارت لري، نو ځکه خو یې هم تر ټول خيوبي. خو د غالۍ اوبدل ساده کار نه دی. د دشت برچی اوسیدونکو جميله وایي چې د خپل اولادونو سره یو ځای د سهار له 5 بیا د ماښام تر 2 بجو پورې غالۍ جوړوي. دې کار د ملاسترګو او اورمیک درد ورته پیدا کړی.
خود 12 سال شده قالین بافی میکنم دختره
دول از کلا کیگی چه زقالین او بم لورگان می خوند تن شملی گلی زکه قالی را سر جوړوی با کم عمر په ملا او سترګای بشوی ټول ورځ د قالینو ګرد تنفس کوي اوس ټوخیږي هم خوري مو ګالو ګټه پاکستان اخلي دا زکه چې موږ داسې څوک نه لرو چې په موږ زړه وخوګوي مکتا دومره پیسې په لاس راځي چې بیرته په دوا او درملو ورکوو
چی زدمانه مشه
که چیرې د افغاني غالیو کیفیت او ګورونو په زحمت ارزي خو په دې شرط چې جوړونکي په داسې طریقه جوړ کړي چې خپل روغتیا ته تاوان ونه رسوي شمس چې په پیښور کې د غالیو اوبدل زده کړي وایي چې دوی باید د قالینو اوبدلو ته ډیر وخت دوامدار نه کیناستل بل په داسې رقم به کیناستل چې په ملا او ورمیګې فشار رانشي نو ځکه خو کوم زیان نه دی ورته رسیدلی
قالین اوبدل کار سخت ده کاسانه
نو مسلکی سړی ته اسانه ده بغیر مسلکی ته تر ډیره ګرانه ده
یو شپږ متره قالینه په څونه وخت کې وبی
دینځمې شته کوم خلاصيږي په دوه میشتو کوم خلاصيږي چې کار بوره ده کار پیو کوم
د دې قالینه وبدل تا چیرته زده کړی دي
په خبر کې
په څومره وخت کې
نه همیشته کې
استاد درلوده
او استاد ملرده
لومړی قالینه تا جوړ کړه څه رقم وه
مې دا په ګل وو
تاسو یوازې خرڅولو ته قالینه وبی کړی خپل کور لپاره هم وبی
کور دپارم نه دی وبدلی
نه دی وبدلی
بالا کې مخشت
نو ولی بازار کې اخلي ولی نه جوړوي ځانته
مال کې مته راځي
ها قیمت راځي درزانه دی
درزانه دی
دغه دی قال نو کار ډیر سخت یا اکثر خلک وایي چې دوی ته د مولا درد پیدا کیږي دی غاړې مری درد کوي تاسو څنګه کوم تکلیف نه پیدا سوی
عادت پوره ده که څو عادت ولی خو هغه ته مشکل نشته ده او د پخوم مرقسان چې کینې دغه ته شت پیدا شي
دغه کار نه خسته کیږي نه دوامدار تورته کینې جوړی کی
کس د کس نه سګ نه خسته کیږي
درته عادي ده
عادي ده
اکثر افغانان په پاکستان کې قالینې وو بیبرې پاکستان په نوم باندې ځکنه ایت په نظر دا کار څنګه دا ولې هغه نه راځي خپل وطن ته
الله شرایط نه دی برابر څو کوم ماکه هغه څکه دلته وسر څوک نه کوي
تا ایس ته پاکستان کې زده کړی کنه به سل پاکستان افغانستان ته راغلی دلته مو بي قالینې
دلته میو کالو کړو نو پرې خوښ
ولې
خو شرایط برابر نه زمينه برابر نه او په وړې په وخت نه رسیدو تار نه رسیدو یو رنگ به خلاصو نو یو رنگ ته به یو جمعه باندې کتو کرا به وړو رنگ به تغییر کوم به ډیر پارک او کله به دې کې به کل نه کوب او چا دا پارک به راته هغه کل نه خپل دغه لاس ورکم پاکستان کې خو هر څه زمينه برابر او مشکل نه ودې شین
نو دا ستاسو استقال نو بدل پریخي یا وزن ایله ته امداد چیل تاسو ته وینسته
بالکل
په کابل کې چمنې حضورې هم غزای دی چې افغاني ایرانی او ترکی قالینې پکې خرڅيږي موږ دی غزای له دوه دکاندارانو سره غږیدلیو لومړی د اصغر او بیا د طوفان خبري اورو
ټول جهان ته معلومه ده چې افغانۍ کنټرول جهان کې نوم لري یو کالینه تقریبا د شپږ متره یا دولس متره $2000 $3000 ته چا وس نه کیږي بهترین جینز چې پیژندل شوی افغانۍ کالینه دي قیمت مناسب نه ده ټول خبر په قیمت باندې را هغه ټول خارجانه خلی په سلو کې کاته نفر 15 نفر راشي نو دا سلور 90% ټول موږ افغانان راځي او ترکی په دې باندې خې دي مناسب دي نرخونه دولس متره کالینه درې په سلور کې دي 9000 نیول شوی تر هغه جینز 3000 نو نظر پیدا همدغه پینځل زرا وړې کلنی دوه پدریو کې شپږ زرا ته زرا پینځه زرا
یو سال پینځه متره پر لرو
یو سال پینځه متره
او یو سال پینځه متره
ښه هغه قلنې به تور کړی
هغه نه معلومات ورکوي نه شو ځکه چې
لکه چې ارزانه مخېسته
نه ارزانه نه
او قیمت یې خرڅه ښه یو سال پینځه متره ده
او یو سال
چیرې دلته ستاسو وګورم
دغه
مخامخ کوم دغه رنگی ده سلک زره سور ده او تیلی رنگ ده کنه آقا بیا چیر ده عبدل سوی ده
انخوای که
عبدل سوی چه عبدلی ده خز و کنه نه
خزه کورنه خزه ده بس یا اول از کسان بگلگه
چه فکر که پا افغانستان که بلم ده سی غط قلی نسته پا دیان دازم
نه نشته ده اولین پینه ده چه کابل که ده غلی ده افغانستان که
یعنی ده اولین قلی نه ده غط
ده لوی قلی ده وطنی که ده غلی ده
شه تاسی دلتا سی راوری ده خرسول لپاره که نمایش لپاره
نه خرسول لپاره جور کرده خوز دست کس نشته ده وقت دیگه نه مشتری مرتنه رزی
په چمن حضور کې د طوفان دکان ته یو کس خپل میرمنې سره د غالۍ اخیستلو ته راغلی وو لا غو سره محمد مرکه کړي ورته غوښ بشو
شربتګل ناصری ایرانی قالین هم واخیست
افغانۍ څنګه دي
افغانۍ قالین خو بیخي شي دي خو هغه بیا قیمت دي مثلا غاز نسته د باز نور مواد چې غد انسان د جسم لپاره دي ناست دي ولاړ دي لپاره zarar کوي هغه په افغانۍ قالینو کې نسته خو په د ترکی قالینو کې تقریبا او په ایرانی قالینو کې بیخي زیات د غازی مواد چې غد انسان د جسم لپاره پوسټ لپاره نسبتا افغانۍ قالین ته مفید نه دي افغانۍ قالین له هر نگانه مفید دي هم صحت ته شي دي هم ډیره با دوام دي هم مقبول دي خو چې چورته وسو رسیدي وایي
کوم وخت افغانی قالین
اخیستره؟ زه افغانی قالین لرم الحمدلله. اوس په کور کې لرم. منتال ډیر زړی شوی دی. شل کاله مخکې چې کوم قالین اخیستی هغه ته تر اوسه پورې ست. اوس چې کور جوړه نوې ځل نوې قالین راوړه، دا زړی دی او رنگ یې تر دا رنگ ضعیف ده.
یعنی اوس هم کوسه درلودای بیا د افغانی قالین اخیستلې؟
نو کومه وسه درلودلې په وخت سره افغانی قالین خو بهترین قالین دی، هر نگانه پیری
نمونه راته ویلې سي. مثلا د افغانی قالینو کوم نمونه درلودلې؟
ما ور قالین ورته وای چار ستاره، ورته وای پنځه ستاره، ورته وای بعضی قالین دي چې مثلا ابریشمی ورته وای، پلچاپی قالین به ورته ویری، پاتنوس چاپی به ورته ویلی. هغه پلچاپی قالین اوس په دغه نوی قالین کې چې دوی وو به نشته، اوس تا چار ستاره دی یا مثلا د مابینی ګلان ورکی.
ښه دا امیر من سره غلی دا تاسو خزه
او د ما فامیل.
ښه اترې نمبر ته وای
ما نوم نسیمه.
تاسو تل راغلی وای کنه کوم قالین دي ډیر خوښې وي؟
وطني قالین.
تاسو خو به نه ویلی چې دا وطني راته واخله کارزانه د قیمته؟
نه وسم نه رسیږي خپل پیګه کوم.
ښه جوړ کې چې کنه بلغه جوړ کې دي کوم قالین جوړ وسانه ده؟
وطني قالین جوړ وسانه.
ولې ترقه مسانه ده؟
حسن دا نور قالین چې جوړ کې ټول پټ باسي یو ډیر پټ کیږي، هغه بیا پټ نه لري. وطني قالین
پاکي جوړ کیږي.
پاکي جوړ کیږي وسه چندې مجبوره ایرانی واخلي.
کوم رنگ قالین دي ډیر خوښيږي؟
ډیر سریم نه چګری رنگ.
اوس دې کومه کومه قالین واخستله؟
ها غي خدا غتړلې قالین.
ښه څو متره ده؟
دا یو څو متره.
15
متره یو 15 پدری او کیو سالور پدری او کی
دا یوی کوټی ته دی واخسته؟
او یوی کوټی ته میمن خانی
تو شکه بیا مدارن کی؟
بله او
بیا سر تو شکه مخلی دی قالینو؟
بله او
هغه ترقه مخلی
هغه بم پم دی رنگ واخله خو تو نه پیسې نه وې مونږ سره.
خو ډیر کسان بیا دې ته خو به دي چې افغانی غالي گاونډه هیواد په خپل نوم نړۍ ته وړاندې کوي. محمد ابراهیم چې ډیر وخت په پېښور کې تیر کړی وای چې کلک هم څوک احساس ولري دې ته ډیر زیات خفه کیږي چې د هیواد لاسي صنایع پردي په خپل نوم کړی.
مونږ او تاسو حکومت څه ده بی خبره ده. واقعیت خبره چې سړی زلوور اخلي دوی ما خپل چور چپاول پسې ګرځي مکمل ټول هغه خلکو د سیو پروګرام ونیو د اکثره ازبک ترکمن خلک د سمت شمال پېښور کې ډیر کمپو کې اوسېده. دوی د وطني قالینونه جوړول. د پاکستان حکومت په باندې پام سو دوی لپاره زمکه ورکړې جایونه ورته تخصیص کړل. دا تقریبا واته لس کاله مخکې قصه و. دا اوس د افغانستان قالینې وخت کله بازار ته دلته یو سړی راسي کارخانه جوړه کی حکومت یې وس راشپیلې دا ټکس راکو دارا کا غرا کا نه پریږي خلک کاروبار ته نه پریږي. نو په دې وجه باندې هغه خلک تشویق کړل غوی نن سبا افغاني قالینې د پاکستان په نوم باندې دنیا ته وخت کله ما بل ورځ په تلویزیون کې دا خبرونه واوریدل او دا مالاس کاله مخکې دا فکر یو ورځ به دا کیږي چې دا افغاني قالین له افغانستانه ځي پاکستان به خپل ځان تغیر کړي.
تاسو په نظر یعنی په دې کار کې د موږ او تاسو دولت ملامت ده؟
دولت 100% ملامت ده. دغه وسم سره وخت هم دغه د ټول تشویق کې دوی ته د زمينه مساعده کې دوی ته د کارخانه جوړې کې ځمکې دی ورکی دولت همکاري ورسره وکي. یو د موږ او تاسو په افغانستان کې سر پم دا شی لرو دا موږ پاکستان واخیست د دولت به توجهی لاس.
تاسو په نظر یو افغاني قالینه په څومره زحمت باندې جوړیږي او بل خره بیا امتیاز افغان د نور کول کیږي؟
ډیر زیات په زحمت جوړیږي. ما د یو امازو ډاکټر وو انخوی ته تلو سیاسر لګیاوی بیچارهګان دوی قالین جوړول. یو خزه بیچاره غیټ ماینه کړی و د درې څلور مړې تورسی و د ډیر ناستی نه چې دا جای په جای ناسته و د قالین وبله. نو په داسې زحمت او په داسې تکلیف باندې دوی ووبي او اخر نوم پاکستان ته ځي.
د دولت مسول کسان وایي موږ د توان نه لرو چې مثلا هغه څوک قالین ووبي هغه ته ټول وسایل برابر کو ځای د شین ته برابر کو. په دې باره کې ته وایي اې دا خبر دې منل وړده؟
نه دا خبر بلکل دی منو ور نه ده. څنګه توان نه لري خیم کانات لري مثال کوم مواد چې په افغاني قالینو کې غکی خریداري دي کې دوی ته دی ورکی چې جوړ کړ بیرته دې ته.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس محمد قربان حقچو وایي چې د سوداګرۍ د قانون لمخې کچېری په یو جنس کې 10% بدلون د بل هیواد لخوا راوړل کیږي هغه بیا کولای شي چې هغه جنس په خپل نوم صادر کړي. د افغاني غالۍ منځل او قیچي کول په پیښور کې کیږي. نو ځکه موږ دانش ویلای چې ولې هغه زموږ غالۍ په خپل نوم خرڅوي. هغه د دې ستونزې حال یوازې او یوازې په افغانستان کې د قالینو د اوبدلو لپاره د ټولو اسانتیاو برابرول ښیي. دا چې دوی په دې برخه کې څه کړي نوموړی وایي
ما د تلاش هڅیم کې قرارداد امضا کړم شرمله شرکت های آریانا او
مونږ په دې هڅه کې یو چې له آریانا کام ایر او صفی شرکتونو سره قرارداد وکړو چې افغاني غالۍ نورې نړۍ ته د خرڅولو لپاره انتقال کړي. مونږ د غالیو له سوداګرو سره د هغوی د ستونزې په حق لغږیدلی یو. بیا مو د هغوی ستونزې حکومت ته رسولي. قالینو ته د بازار پیدا کولو لپاره مو په اروپا کې نمایشګاوی دایری کړي. بهرنیو اخیستونکو سره د تماس زمینه برابرو. هغه کسان چې قالین جوړوي دې ته تشویقو چې ګران بیا متوسطي او ارزان بیا قالین جوړی کړي. په دې ډول به هر څوک کولای شي چې افغاني قالین واخلي. اوس یوازې ګران بیا قالین جوړیږي. دا ډول قالین هر څوک نشي اخیستلای ځکه خو په هیواد کې دننه بازار سوړ شوی دی.
خرید داخلي بسیار پایین است.
قدر من دوستانو موږ د غالی جوړونکو ستونزې چې ویلې دوی ته په هیواد کې دننه د غالی د اوبدلو لپاره اسانتیاوې نشته د سوداګرۍ او صنایعو له وزارت سره شریکې کړي. د یاد شوي وزارت ویان مصطفی قوقندي وویل
په تیرو لسو کلونو کې کوم شمیر غالۍ چې له افغانستان نه صادرې سوي د تاریخ په اوږدو کې نوې سوي. دا خپله دا ښیي چې حکومت له قالین جوړونکو سره مرسته کوي او ستونزې حلوي. زه دا نه وایم چې موږ د قالینو په برخه کې د قالین اوبدونکو ټولې ستونزې حل کړي. دا امکان نه لري چې هیڅوک دې هیڅ ستونزه ونه لري، خو تر خپل وسه او توان مو کوشش کړی. کومې غالۍ چې لومړی مقام وګټه ټول مواد یې دننه په افغانستان کې تیار سوي وه. زه د خلکو خبرې نه منم چې وایي دولت په دې برخه کې هیڅ هم نه دی کړی. دولت چې هر څه په توان کې لري هغه یې کړی، دوام هم ورکوي. انشاءالله چې ټولې ستونزې به حل سي.
دولت هر چې د توان را شک کرده ما ادامه هم میتونه انشاءالله که تمام مشکلات از حل شود.
اوس تمثیل تور اروپا تمثیل تور که دیگه کسانو پاکل خبری شوی چه کل لور وده بی با خسر خیلوی دیگه ول توان لور لگشت که بی بیای خپل لور لستوندو سر مخوی.
ګوره سړیا، د نوکریزو شپه مې په هوټل کې کړه، واده مې په هوټل کې کړه، تخت جمیم له خیره په هوټل کې کوم له پیوازي سره دم پې منم.
ښځې کراره دې په ځای کېنه، دا خبرې نه زه منم او نه هغې خلکو ته یادوم او نه ضرورت شته.
او سړیا، څنګه ضرورت نشته؟ په دې تنګ کور کې زه چیرته دونه میلمانه جای کړم؟
چیرې ځای کې و ښځې؟ نکریزو شپم په ما هوټل کې وکی، د واده شپم په ما هوټل کې وکی،
دواړه به یو ځای نیسم.
ګوره و ښځې، ضرورت نشته دی، اکثرا خلک اوس همداسې کوي.
او سړی، هغه خلک نه سیال لري نه شریک لري چې دا کارونه کوي.
او دغه سیال او شریک ما وتا لرو، نور خلک هیڅ نه لري، خلک خپل اقتصاد سنجوي. و ښځې،
نه به کوله دې مالور
د تا لور خو چې وکړه نو خو خی وکړه، کور آباد خور ته ښکاره شو چې راغله درته. نو ته داسې مه کوه چې د تا لور یې وکړه او هغه اوس ملنګۍ ته کښېنئ.
دغه ده تخجمی، واده، د نکریزو شپه، پایوازی ټول به په هوټل کې راته کوي.
خورې دا پوهه که
و همدانو څه ضرورت دی چې دا ټوله په هوټل کې درته وکړي؟ و خورې، جای مې تنګ ده.
خو ځای دې تنګ دی، زه درسره منم. د نکریزو شپه او د واده شپه دې یو ځای په هوټل کې ونیسي، ټول خلک اوس همداسې کوي، مصرف یوم یو مصرف.
خورې، زه هم همدا ورته وایم، نکریزو شپه د واده شپه په هوټل کې ونیسي. تخجمی خو بې دغې نه په هغوی ده.
تخجمی په دې پورې اړه لري د دوی کور ته ور ځکه لږ نه ځکه ډېره نه ځه زما اوستا یې په څه
بې کورې پراخه دی. وخورې، خدای ښه کور ورکړی، ښه پراخه کورې دی.
اوکې، لیدلی مې دی.
او سړیه، ما د خلکو په هوټلو کې خوړلی دی، داسې نه ده چې په کور کې راته کړي.
ګوره ښځې، دغه کار چې هر چا په هغه اول ځل کړی اشتباه کړې ده، دې نه وروسته خو باید خلک دا کار ونه کړي. ښه ته فکر وکړه، ته دې خپله حساب وکړه، دا د زوی واده دی و که نه و؟ تا ته چې وویل چې نکریزو شپه په هوټل کې، واده په هوټل کې، تخجمی په هوټل کې، ولې دې ونه منله ورسره؟
ما خو دغونه زور نه درلود و سړیا، دغونه پیسې مې له کومه کړې وای؟
ګوره و ښځېنو، دا نه ده چې څوک پیسې لري او مصرف دی کی، دا خو بده خبره ده. ګوره ځان ته دې وګوره، په هغوی هم دغونه زور راوړه. که دغه مصرف وکړي، دغه تاواني شي، خو د تاسو هم تاواني کېږي. دغه ټول حساب خو په هغه راځي.
څه درته وایي ورېنداری ورور، نه سمې خبرې درته کوي، دا څه نو فشار مه باندې راوله. پوه شوې؟ دغه دوستي خو د یوې ورځې نه ده چې د یوې ورځې ده چې بس مصرف په وکه وکه به علاقه قطع کړه. د عمر تر پایه دې لور هلته ژوند کوي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. داسې لکه حکومتي چارواکي او دولتي نازولي د خپرونې په پیل کې مو د عالي جناب د مشاورانو د مشورې خونې ته بیایو چې واورئ دغه عالي جناب ته څه ډول مشورې ورکوي.
صاحب دغه د څنوالی دوسیه به ولولم.
ویل والا خو له لوستلو مخکې له څارنوالۍ څخه مننه کوم چې د غټو مجرمونو دغه دوسیې څېړلي دي.
دغه لومړۍ دوسیه د سړي تښتونو یعنې اختطاف ده. شاګول ولد تاوس د سړي تښتونې او تښتونو په لړ کې د قتل په 15 پیښو تورن دی، او له تحقیقاتو وروسته څرګنده شوې ده چې ټول تورونه حقیقت لري. اوس د تاسې علي جناب وروستي امر ته منتظر یو.
مشاورینو، تاسو څه مشوره راکوئ چې له دغه غټ قاتل او مجرم سره څه ډول چلند وکړو؟
صاحب که غوسه کیږی یا نه، نو زه خو د اختطاف او بېګناه قتلونو په چارو کې د تاسې مشاور یم صاحب. نو یو سړی چې 15 تنه بېګناه انسانان تښتولی او وژلی سي، هغه کوم عادي کس نه دی. حتما یې تر شا غټ غټ چارواکي ولاړ دي. نو زه وایم چې همداسې غټه تیږه پرې واړو.
زه هم همدا مشوره درکوم صاحب چې له دغه ډول خلکو سره مقابله نه د حکومت په ګټه ده او نه هم د مونږ. مړیو ته به یې اوږده دعا وکړو، او بازماندګانو ته به یې له خدای د جمیل صبر غوښتنه وکړو.
د ما همدا نظر دی. بله دوسیه ولوله.
دغه دوسیه د مخدره موادو د یو ډېر لوی قاچاقبر دوسیه ده. لس ځله له څو لاریو تریاکو او پوډرو سره ګیر سوی دی، چې 15 ځله یې له امنیتي ځواکونو سره وسلواله نښته هم کړې ده، او 8 تنه امنیتي کسان یې وژلي دي. او په دې برسره یې ټول مخدره مواد په زور سره له پولیسو خلاص کړي او له سرحده اړولي دي. په دې هکله ټول کره معلومات، اسناد او شواهد موجود دي.
مشاورینو، څو سره وکړو؟
صاحب، دغه قسم لکه د غبل اختطافچی غوندې کوم زورغوا کې دی، او په حکومت کې ښه قوي پشتوانه لري. که یې نه درلودی بیا دومره لوړ وړ نه شو الوتلی. نو که یې دوسیه وخوروئ ټول حکومت به ورسره وخوري. ښه دا ده چې په کراره یې په خپل ځای کېږدی.
ته څه وایې
صاحب؟ د ما هم نظر دی چې همداسې غټه تیږه پرې واړوئ. له دومره لوی قاچاقبر سره هم دومره لوی کسان ولاړ او شریک دي، هسې به هم د خولې خوند خراب سي او کومه ګټه به ونه کړي. د دومره لویو قاچاقبرانو لاسونه له تاسې هم تیر دي. ما پسې ګرځئ صاحب.
بله دوسیه ولوله.
دغه بله دوسیه د رشوتګل ولد فسادګل دی. د زر جریبه دولتي او زر جریبه شخصي ځمکو په غصب او په خپل اداره کې په 200 میلیونه ډالره نغدي فساد تورن دی. تور په کره شواهدو او اسنادو پرې ثبوت شوی دی. یوازې د تاسې وروستي امر ته ماتل دی.
مشاورینو، په دې دوسیه کې څه وایي؟
صاحب، ټوکه دې پکې، دا خو د ټولو مجرمینو پلار و خو دا ظالم خو. نو چې له ده وړو ته د څه ویلو امکان نسته. ده ته خو په کاغه هم نسو کتلی. نو که د ما منې له دې شخص سره د دښمنۍ په ځای د دوستۍ مزه یې وځغلاوه، ځکه دغسې زورور او پیسه داره کسان هم په انتخاباتو کې به درد خوري او هم په نورو وختونو کې.
صاحب، د ما نظر دا دی چې رشوتګل ولد فسادګل د هیواد یو ډیر ستر شخصیت دی. که نه و نو هم وشوی دی. نو د دغسې ستر شخصیت په وړاندې درېدل او هغه محکمې ته درول ډیر بد عقوبت لرلی شي. د دې دپاره چې نه په حکومت کې ګډوډي راشي او نه هم رایت په عذاب شي، ښه به دا وي چې د نوموړي مجسمه جوړه شي او د ښار په کومه غټه څلور لارې کې ودرول شي. په زور د 2000 جریبه ځمکې غصبول کومه وړه کارنامه نه ده صاحب.
دا تاسې مشاورین څه وایي؟ د مجرمینو په وړاندې پټه خوله کینو، دغه بې تفاوتي به هیواد کومې خواته بوزي؟
صاحب، دا 12 کاله چې پټه خوله پاتې سو څه تاوان مو؟ همدغه پټه خوله پاتې کېدل و چې حکومت دوام پیدا کړ، او له لرې داسې ښکاري چې هېڅ هم نسته. متل دی چې وایي خپله خوله هم کلا ده هم بلا. چې پټه خوله یې ښه یې، او که یې خلاصه کې نو ویریږم چې بلا ترې ونه بوټیږي.
نو څه وکړو
صاحب؟ ټولې دوسیې دې په فلزي الماریو کې کېښودل سي، او یا دې هم همدلته اور ورته واچول سي، ځکه کومه دوسیه چې د تعقیبېدلو وړ نه وي سوځول یې پکار دي.
صاحب، زه هم د سوځېدلو طرفدار یم.
نو چې داسې ده وی سوځوي چې غم یې کوتاس.
خواب چنجون کشده شوی نو ترواده با هم لخی خانو سر پغاگی دا شرمی دی. خو اوز چه دنیا عصری او موبایلی شوا نو او شرمم دونقا آگه شو لکه داسی.
هلو
آقا دلبر خان می پکر ده نو او خیم
آقا دلبر ماما تلفون ده درته
خدای دی خیر کی چی بیاس خبره ده هلو
سلام آخیا
و علیکم السلام ومی نپیشندی
آقا نو او خیم آقا ترون نیچه کجده درته وکره
آخا تی او خیم
او چنگه ملگوری دی خیلی
او شکر دی شیما استاسی سال دی پا کوشده که خوبا چه نی خفه کری یا؟
نه دقیقه ده میرمون ده در سر خبری کهی
خواه تبر که تلیفون
هلو سلام
و علیکم سلام چنگی؟
هم کوشده دی مبارک شا
استادی مبارک سی نوم دی چی شدی یا؟
نوم پیروت ده
دا چوم را خیسته نوم دی خاما خط تب امام دوم را خیسته
تو چو کلانی؟ خلق وای چی سپنگی دای دای؟
نه نه خلق دروغ وای دا خلقو پا خبرو پسی مگرزه پاس وی؟
پاشوام خو تلیفون نوالی نراتا که و؟
تلیفون؟ خو پارون ما کزده واسوا ما ویل چی چو رازی خو تیرسی شرم باوی که ایسام دلازه در توکم
لکه چی خلقو خبری ریختیا دی اما غد پا خوانه زمانه سره
ولی؟
ده حسنه زمانه لکن کل شرمیگی
او خدایا تمی پرده وکی ده پرچه ملاوه او خودم نه نه زن شرمیگم ده تلفون نمره دی نوره سره
ده خیره اوز خوری پیدا کره دریزلی با ده ورازی او دریزلی با رات دش پی تلفون که
ده ورازی خوزه کارت ازم
زیده نو دیو تلفون وقتم نشی پیدا که ولی
خیزه درتا کومی
گوره اخو دو و نورو میرمنو تا خود این لامغزه تلفون سیتون را لگلی دی ما دبام یو خستید چی کامره و رادیو امولاری را لگی
او سنو خشوه دا کشدی ببارکی مولا ندر خسته او دی بیا دا کور طول معلومات را لاسه کردی دی
الو
او رم
گوره یو بخه دا عربی تلاس سیت را لگی لدو در جان تلایی بانگره سره دل تا طولی خزی را توایی چه ده خدای بختوره میره پا دوبایی که دای
ولی پا کشده که تلایی گانا نو در وره
روی دیو زخت سکوام تا بایی را لگی
اخه دروه بایی لگم
گوره پانزوز را افغانه تر دقی راتلون که جمعی پوری را تراو لگه چی کار تزم اوزان تا جامعه اخلم
ولی پا کشده که بیورونو جامعه نوی در وری
روی دیوی زخه که مثل جامعه سکوام بخپل زرون نور جامعه و نور سیان اخلم
آخه دیر خواه دروه بایی لگم
گوره تلیفون بزر سر را تا کهی کمی بیت شای بکرسو چی در تاوی ویم
آخه پا دوار استرگم
دلت طولی کسی پیغو را کهی چی پا دو بنای زاره سری تاور کردی خوزه دی چه خبری نمانم ما ویل که اغوی کسی وی زبای پی نکاولم
او تر اختیا وی امداغه سیده زن اوز کار تا زن بیا با زنگ در تا او هم پا مخه دی خواه
لطا سره موردی میام در تا سلام وی
و علیکم السلام زما سلامونه مردو وی
دلبر ماما چنگ دی دا تندای سر گوندیسه خیرت خوبه وی
خبره لخیرت تیره دا ورو را جره و قاچاقبر را پیدا که چه لندن تا می بوزی
و داسی زر دی ولی لخیرت تیره کرد
باز عدیمی بیا داسی خضر را تا کرده دا چه آغا نور دوی را بندیی رکره
آه دلبر ماما که دی پنگند و مایان عدی در تزواندهی و نو چوک با دی پا امریکا کیم راتینگ نکی بیغام اگر شد
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خیستون کی وو عبد الله سمدی عبدالرحمن حیا اوریاخیل سپوږمۍ ستاره امینی او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 44 کندهار 22 کندوز 1 خوست یو او جلال آباد څلور.
سر کی دیوہ ماد جانان